لائن پڑھنا ہم جوڑے کی خبری سائٹ میں مطلب دے ویب سائٹ ویب پڑھنا
دولتی ماموری مو
فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که عدبی غوندی دی عدبی بحیرونه دی فکر نکوی کلوهی سر پا ارتباط کشه یا اولای غوی هم رست و غواره که دیشتی چستاسو کارون وسیش
شی برسی بحث کم ما دیرو خلکو سر گل رحمان رحمانی استاد سر چی پا بغلان پانتون که استاد دا لازه سر منگاڑی که ونی والا دلتا نور فرهنگی تیرستا دی افغانستان ملی ریڈیو تلویزیون که دینی فرهنگی تیرستا غوی سر من پا مشوری کردی دی ادبی بہر نے میدان وردہ گولا کہ نوی نوی اس تصویر نیول شو کہ ادبی بہر نے حالت جوڑ کی پخوا وہ یا اسے خو دی نوی بدلون سرا تکنیس و او لدین روس تا بہت تک او دکتنا پیو زن بانے بٹول چارے سنگ کنٹرول ہو نو حد بکو چی نیوازی پا میدان وردہ کی بلکہ پا کابل کی ہم چیزن بہر نے دی باہر کے زمین دینے ہیں وادوالو ملگری اسیگی فرہنگی چیری دی اوی سرا پڑی کی کسو ترسو دلاس ونی دلاس نیوائی ہو کی او دا اخیسته قدم په سلام ونه دریګو د لړۍ د وموت
لیکوال اصرار وصال څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
ابریس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او لدوی مننه کوم
گدر پا محفلو کی ورکا ما تشپیلی پا جگو غرو کی ورکا تدی گدر پا محفلو کی ورکا ما تشپیلی پا جگو غرو کی ورکا تدی جوندون پا هر یو پل دمائی زدی هندارو تصویرو کی ورکا تبس دی مین محبت کی سی تبس دی مین محبت کی سی یہ دی شاعر پا قصیدو کی ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کی ورکا نند سپوږمۍ په تور شپو کی ورکا نند سپوږمۍ په تور شپو کی ورکا
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو جنونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار ته پی پاړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه تاریخي پړنه سوي ده د پډي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده. مثلا سردار ته په 1900 ودیرسکي یو ویټلوي چرونګ کې پلاوی راغی چې لغو سره افغان محققین چې هغوی کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو، هغوی دا جوته کړله چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې په بېلابېلو مرحلو کې په دریو نومونو یاده سوې ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا وي، هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، 2000 داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورتهوالی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په 3 او 3 میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بېلابېلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي، د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بېلابېلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره؟
داسې حقیقي چې دلته یو ډېر لوی استوپا ده، تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې شتله. نور بېلابېل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محقین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې، د نغاري غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل، د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله، او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې، یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغاري ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده، دا د هغه د شاه بهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل، تر دې غونډۍ به شاوخوا را درېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو دینی بورس په اساس نه بلکې د دغه غونډي د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد کدی تر اوسه چې دا غونډي د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته وایو دغه یو تاریخي ځای ورته وایو په دا غونډي کې د نن یا په دا سردار تپ کې یا سردار غونډي کې د چ شي استاد معلوماتو مطابق
لبد مرخه دغه غونډي هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیری څه پیړی پر مخ کړی دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل سی وای هغه خپل لغه هویت یې لاس ور کړی دی اوس په قد یو غونډي په شکل باندې ده، یعنی نه څوک داخلي دای شي بلکې ټول ورانه سوی ده. بل مسله دلته ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیس په دوران کې دا غونډي دغه سیمه یواری اوس وځول سو مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه سي وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډیر زیاتې خراب کړلې. بل خبره سی بیا پورسوی کې کورنی جنگونو کې هم دغه سیمې ډیر ضرر راغلی ځکه دلته پوستي وي.
کبیرته ورزل شاته لاړ سو په دې کې د سی بوتان یا ځینی مطلب مجسمه یا ځینی د سی یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق وې وخت
خپل په 1300 کال کې سکر ایتالوی مخکینو د غسیمه وپلټله غو ډیر فرخت تحقیقات وکړ. سی بده تحقیقات باندې کوزات سی خپل کتاب سردار طبيب په نامه لیکل دی. غو ما مخته هم درته وسی لا زره د سکی د سی آثار مندل سی دی سی په هغه کې څو مذهبونو د څو دینونو د معبد خرندوی کې سی بده سیمه کې وو. نو نه یوازې یو دین اقو معبد بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یو غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې سوی ده ستاسو پاند باندې د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې سوی و د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې دغه ورته پام اوښتی و. نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغه سیمې د تاریخي هویت ښکارندوی کوي او دا هغه څه دي چې دغه سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه نغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه ووسیږي، خو هغه دا شاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشيده د اجمل صدیقی لندک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلي دي. د شاوخوا او کیسو خاکه چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلیف کړي. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوی کیسه پاڼه ورشيده له دوی څخه و.
د ټلیفون لپاره کې دوه ورسته سر پر میز پرتو پاړو کې خود وختان یې سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر و تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یې وونه وړاندې را لیکل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک ته پای جمله یې نه وه هیره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټیلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټیلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټیلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې د سپین نلیکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
سریقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټیلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټیلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شاید بهتره وي چې ووایو ټیلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغه سي. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې ومه چې شاوخوا لکه محول کې د نور کېږي که نه، چې اړیکه کېږي مین له ناروغ د بد وجت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ورپام نه وو، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي د دې په یو بل کار وغرض دي.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي، ورپام نه څه،
نو لکه د کرکټر کې چې دغه ورپام شاید د تخطیر احساس وکړي، لکه په بد وجت کې دغوی ویني. دلته ما ویلي چې دا جمله ولی کله بیرته می بول کړه بیا می دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړه چې څاور پام نه و او دا له دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې حواس ټول ستندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتانې سم کړل د دې لخاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څرنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر وي یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اوریدونکي ذهن په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخیر ټلیفون په بکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سری کیسه اغېزمنه وي. ول سپین مخ
دلته زمانه کې حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی ما نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تیری چې د سپین مخ باندې خورېدلې سپینواله دلته د چورو تر اغېز لاندې تللی لکه څنګه چې د ژوند پاتې دي لکه شپه ورځ مې دلته اشاره ده
لدی په لوستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دای کړه. خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دای کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه تکار نه دی دلته
ناروغ بسنگی پاتی دل د کریکټر د پښالو کې غرقې دل او پښال کې زنګې دل دي کدا په خپل دل ته مدغه سی یو اشاره کړی ده
ستاسو د اشاره په دې سبانه سمد چې واځي ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر سیاغه شنه زرغونه هم مرتوی رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي لباران او رستره شکاری په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوې ژوند پیلامه ده او داس یو شای دی کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړ نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوست او کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي په کمیسر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړ المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حساب باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کېږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ، خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلې موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي، کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطر چې دغه بل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادیدل، د نوکانو ټپول، دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي، په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخ لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا، هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره ده فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یغو کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته،
لکه د لیلی سنته. د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډیر؟
تر کابل ځي تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره، د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته کتل، له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یو خبره وکي، دا ځواب ورنکي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روختونه روشانه او ډیره واضح ده. د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډیره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم، شدی وي.
شفق وزرت خيجم